با شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
د امریکا غږ د نن ماښام د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي هڅه نه کوي چې ایران په زور چانې وهلو ته اړ کړي. د امریکا پاوز پرله پسې څو ورځو کې پر ایران زورور بریدونه کړي دي. د افغانستان پر قانونو د پانګونې په اړه د امریکا دریز. متحدو ایالتونو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی هغه وړاندیز رد کړی چې له مخې واشنگتن کولی شي د افغانستان په قانونو، زیربناو، کرنې او سوداګرۍ کې پانګونه وکړي. امریکا وایي چې په دې اړه د طالبانو سره د کوم تعامل پلان نه لري. او خزینه جنګیالۍ په سوریه کې د پوځي رول په لټه کې. هغه کوردی خزینه جنګیالۍ چې د داعش پر ضد جګړه کې نړیوال شهرت موندلی و، هڅه کوي د سوریې له نویو چارواکو سره په خبرو کې خپل پوځي رول وساتي.
السلام علیکم، د امریکا غږ خبری خبرونې ته ښه راغلاست. زه برېښنا عمرخیله یم. نن چهارشنبه د 2026 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 2 نیټه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ځای کړ شوي دي. ایله ده تر پایه پورې موږ سره مل اوسئ. په دې خبرونه کې سمیع الله جلالزی د ایران اړوند ولسمشر ترامپ تازه څرګندونې تعقیب کړي چې وایي د ایران سره په زور د کومې معاملې په لټه کې نه دی. ګالیا رانا نورستانی د نیپال د ویجاړونکي سیلابونو په اړه وروستي جزئیات راټول کړي دي چې په همدې خبرونه کې به یې شریک کړي. او سالم مندوخیل د افغانستان په قانونو کې د طالبانو د پانګونې د وړاندیز اړوند د امریکا دریز به تشریح کړي. تاسو نه مننه. لومړی د ایران مسله راسپړو. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په زور د چانې وهلو میز ته د ایران د ستنولو هڅه نه کوي. ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د امریکا پاوز د سه شنبې په ورځ د ایران د رژیم پر یو شمیر اهدافو باندې د سختو بریدونو خبر ورکړی. جزئیات له سمیع الله جلالزی نه اخلم. جلالزی صاحب، د ولسمشر ترامپ په پیغام کې د ایران په اړه مهم ټکي څه دي او په ایران د امریکا د بریدونو وروستي جزئیات څه دي؟
برېښنا، د ایران په تړاو د ولسمشر ترامپ په وروستي پیغام کې څو مهم ټکي دي. یو دا چې دی په زور ایران د چنې وهلو میز ته نه راکاږي، بل دا چې داسې یوه هوکړه ورته ارزښت نه لري چې ایران ته کم ارزښته وي. ولسمشر ترامپ دا هم ویلي دي چې ایران په یوه نه ستنېدونکي مسیر روان دی او پوښتنه یې کړې ده چې کله به د ایران خلک راپورته کیږي او مبارزه به کوي. بلخوا په ایران کې پر یو شمېر اهدافو د متحدو ایالتونو تر پرونیو بریدونو وروسته ایراني ځواکونو نن چهارشنبه په سیمه کې پر یو شمېر هیوادونو د ډرون بریدونه کړي دي. د بحرین پوځ ویلي دي چې د ایران د یو شمېر هوایي بریدونو مخه نیولې ده. یاد هیواد دا بریدونه د ملکی خلکو ژوند ته مستقیم ګواښ بللی او د تاوتریخوالو خطرناکه زیاتېدل چې د سیمې امنیت او ثبات ګواښي بللی دي. د کویت پوځ ویلي دي چې د هیواد دفاعي سیستم یې د ایران د مزایلو او ډرونونو له بریدونو سره مقابله کړې. کویټي چارواکو ویلي دي چې د کویت په ښار کې د استوګنې په یوې سیمه کې د ایران د ډرون د بریدونو له امله اور لګېدلی دی. پر دې سربیره اردن او عراق هم پر دغو هیوادونو د ایران د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې بریدونو تر څنګ د امریکا د مالی وزیر سکاټ بیسن بیا ویلي دي چې پر ایران د تیرې اونۍ د اقتصادي فشارونو په دوام متحده ایالات غواړي چې د بانکونو اړوند نوي بندیزونه اعلان کړي. بیسن د فاکس بزنس سره په خبرو کې ویلي امریکا پوهیږي چې دا کوم بانکونه دي او واشنگتن به احتمالا روانه اونۍ پر یوه بانک او بله اونۍ به پر یو بل بانک بندیزونه اعلان کړي. بیسن زیاته کړې ده چې امریکا د ایران د اقتصاد انزوا په اړه له خپلو متحدینو سره په تماس کې ده او د اروپایي ټولنې، د اروپا د مرکزي بانک، بریتانیا، متحده عرب اماراتو او بحرین د ملاتړ د ترلاسه کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د مالی وزیر د ایران سره د جون د 13مې د هوکړې په اړه وویل د هوکړې ځکه نتیجه ورنه کړه چې د ایران رهبري د هوکړې لپاره چمتو نه وه. بیسنت وویل د ده دنده دا ده چې ډاډ رامنځته کړي چې هغوی یعنې ایران غواړي یوه هوکړه وکړي.
Iran is right now, they're not paying their troops.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ سپتمبر لومړۍ نیټه وویل هڅه نه کوي چې ایران په زور د چنی وهلو میز ته راستون کړي. نوموړي د ترو سوشل په یو پیغام کې د ای بی سی نیوز د راپور په ردولو سره لیکلي د هغه لپاره ارزښت نه لري که ایران داسې هوکړه لاسلیک کړي چې د هغوی په نظر بې ارزښتوي.
زما خپله اوسنی وضعیت ډیر خوښ دی. په هرمز تنګي تقریبا بشپړ کنټرول او په داسې حال کې چې د هغوی اقتصاد په بشپړ ډول د پاشل کېدو په حال کې دی.
ولسمشر ټرمپ وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سنټکام د ایران په وړاندې د یو لړ بریالیو پوځي بریدونو خبر ورکړ. سنټکام د واشنگټن په وخت د سه شنبه په مازیګر د ایکس پر حساب ولیکل چې امریکایي ځواکونو د ایران د سپای پاسداران اړوند د هوایي دفاع تاسیسات، بحري تجهیزات او تاسیسات، د ماینی ښودنی وړتیاوې او مخابراتي مرکزونه په نښه کړي دي. ولسمشر ټرمپ د دې بریدونو د پیل لږ وروسته په خپل تروت سوشل ولیکل چې امریکایي پوځیان هرمز تنګي ته نږدې په ایراني اهدافو د پراخو او پیاوړو بریدونو د ترسره کولو په حال کې دي. هغه خبرداری ورکړ که ایران غچ اخیستونکی اقدام وکړي له سختو او پراخو بریدونو سره به مخ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیرو څو ورځو کې ویلي دي چې هرمز تنګی خلاص دی او کنټرول یې د متحدو ایالتونو سره دی. د امریکا د انرژي وزیر هم د سپتمبر په لومړۍ نیټه وویل چې د دوشنبه په ورځ د هرمز تنګي څخه 18 میلیونه بیرل تیل تیر شوي دي.
د متحده ایالاتونو بحری ځواکونو په رښتیا هم خورا ستره دنده اجرا کړې ده او زه همدا اوس اعلان کولی شم چې پرون د هرمز له تنګي څخه تر 18 میلیونو بیرلو ډیر تیل تیر شوي دي. دا له جګړې څخه مخکې مودې را په دی خو ریکارډ دی.
امریکایي چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي دي چې متحده ایالتونه مذاکرات له دکتې کولو سره غلط کړي دي.
معتاد هستند به زیاده خواهی.
امریکا په ډیرو غوښتنو معتاد ده او مذاکرات له دکتې کولو سره غلط کړي دي. هغه چې د ایران لپاره به د منلو وړ نه وي تر هغه چې هغوی په دې ډول چلند وکړي په یقین سره به هغوی کومه پایله چې تر اوسه یې ترلاسه کړي بل څه ترلاسه نه کړي.
د متحده ایالاتونو د مالی وزیر سکاټ بیسن ویلي دي چې پر ایران د اقتصادي فشارونو او د بحري معاصرې هدف د داسې شرایطو رامنځته کول دي چې تهران د واشنگټن د شرایطو په منلو سره د مذاکراتو میز ته راستون شي.
د امریکا د انرژۍ وزیر کریس رایت وایي په وینزویلا کې د انرژۍ په برخه کې نوي تړونونه کولی شي د دغه هیواد د تیلو تولید په راتلونکو څو کلونو کې له دوه برابره زیات کړي. دا اقدام د واشنگټن د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د وینزویلا پراخو نفتي زیرمو ته لاسرسی زیات او د انرژۍ عرضه پیاوړي کړي. رایت چې د وینزویلا له چارواکو سره د لیدنې لپاره هغه هیواد ته تللی ویلي چې امریکایي او نړیوال شرکتونه به په وینزویلا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونې لپاره تړونونه لاسلیک کړي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وینزویلا سره د یو پراخ تړون خبر ورکړ. ولسمشر ټرمپ وایي پلان لري چې د سمندري ځواکونو اوسنی سرپرست مشر هونګ کاو د دې ادارې د مشرۍ لپاره ونوموي. ولسمشر ټرمپ پرون خپل ټولنیزې شبکې ټروت سوشل کې هونګ کاو ریښتینی جنګیالی وبله او د سنا له مجلسه یې وغوښتل چې هر څومره ژر چې امکان لري ښاغلی کاو دې د سمندري ځواکونو د نوي مشر په توګه تایید کړي. ولسمشر ټرمپ همدارنګه لیکلي چې تر کاو پرته بل داسې غوره شخص نشته چې د سمندري ځواکونو او سمندري قول اردو مشري وکړي. هونګ کاو د څه باندې څلورو میاشتو رئیسې د سمندري ځواکونو د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي هیواد یې له جرمني سره د ډرونونو د ګډ تولید او پراختیا تړون نهایي کوي. زیلنسکی دا څرګندونې نن چهارشنبه د جرمني له صدراعظم فریدریش مرز سره له تلیفوني خبرو وروسته کړې دي. هغه د اکسپرت ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې دواړو مشرانو د ډرونونو په تړون د جرمني د هوایي دفاع پر نوې مرستې او د مخامخ لیدنې پر پلانونو خبرې وکړې. تمه ده په دې تړون کې چې اوکراین یې څو میاشتې مخکې وړاندیز کړی و د بیلابیل ډول ډرونونو د توغندیو او اړوندو سافټویرونو ګډه پراختیا او تولید شامل وي. روسیې له څو پرله پسې ورځو رئیس پر اوکراین د ډرون بریدونه کوي چې د خلکو ورځنۍ ژوند یې ګډوډ کړی او په پلازمینه کیف کې د عامه ترانسپورت فعالیت هم اغیزمن کړی دی. په نیپال کې ژغورونکو پرون هم د هغو زرګونو کسانو لټون ته دوام ورکړ چې د دغه هیواد او د چین پولې ته څیرمه سیمو کې د سختو سیلابونو له امله تریتم شوي دي. بلخوا د دغه ناورین نه ژوندي پاتې شوي کسان د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حکومت هم اغیزمنو سیمو ته د مرستو او امکاناتو لیږد چټک کړای دی. د خبر نور حال له ګالیا رڼا نورستانۍ نه اخلم. ګالیا، په نیپال کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې وروستي ارقام څه دي او نړیوالې ټولنې تر اوسه څومره مرسته کړې ده؟
برېښنا د وروستیو معلوماتو له مخې په نیپال کې ویجاړونکو سیلابونو لږ تر لږه 1,118 کسان پکې مړه شوي او له 3,900 څخه ډېر لا هم لا درک دي، چې په دوی کې له 600 څخه ډېر کارکوونکي هم شامل دي. انجینران تونلونو ته د هوا په پمپ کولو بوخت دي. د نیپال چارواکي وایي چې د ژغورنې او لټون عملیات کې له 20,000 څخه ډېر پوځي او همداشان پولیس ځواکونه برخه لري. په لادرکه کسانو کې د نه د شیوادونو 590 بهرنی وګړي هم شامل دي. لبل خو له نیپال سره نړیوال مرستې هم پراخ شوې دي. متحده ایالاتو شاوخوا 3.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. بریتانیا 15 میلیون پاوند چې شاوخوا 6.8 میلیون ډالر کې مرسته کړې. چارواکي وایي د کورونو، سړکونو، پلونو او برېښنایي تاسیساتو د ویجاړې بشپړ حجم لا نه دی معلوم او د ژغورنې له عملیاتو وروسته به د بیا رغونې لپاره هم پراخ نړیوالم راستو ترتیبوي.
نیپال کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې او مرستې عملیات روان دي. په ځینو سیمو کې سیلابونو او خټو سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او سیمو ته رسیدلې ستونزمن کړي دي. له همدې امله ژغورونکي د هلیکوپټرو په مرسته د شاوخوا زر لادرکه کسانو لټون کوي. دغه کسان وروسته له هغه لادرکه شول چې تیره چهارشنبه ناڅاپي سیلابونه د بوټیګوشي سیند پر غاړو سیمو کې راووتل. د نیپال حکومت وایي له 20,000 څخه ډېر پوځي او پولیس واکونه د ژغورنې، تخلي او مرستو په عملیاتو کې برخه لري. چین، هند او جنوبی کوریا هم سیمې ته د مرستې ډلې استولې دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو له سیلاب ځپلو سره د نږدې 3.5 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. تر اوسه لږ تر لږه زر جسدونه موندل شوي دي. د ځینو قربانیانو مړي په موقتي قبرونو کې خاوره ته سپارل کیږي. په داسې حال کې چې چارواکي هڅه کوي د مړو هویت معلوم او له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. د نیپال د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبریالانو ته ویلي دي چې تر اوسه شاوخوا 2,000 کسان ژغورل شوي یا له اغیزمنو سیمو ایستل شوي دي. خو په لادرکه کسانو کې د 9 هیوادونو 590 بهرني وګړي هم شامل دي.
په دې خورا سختو شیبو کې زموږ فکر او زړونه له ټولو هغو کسانو سره دي چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، له هغو کسانو سره چې لا هم د خپلو عزیزانو په تمه دي، او له ټولو هغو کورنیو او ټولنو سره چې دې غمیزې اغیزمنې کړې دي.
د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې هغه کورنۍ چې د خپلو لادرکه عزیزانو په اړه د معلوماتو په لټه کې دي، د یو روغتون مخې ته د هغوی عکسونه لګولې دي. د وخت په تیریدو سره د خپلو عزیزانو د ژوندۍ موندلو هیله هم مخ په کمیدو دي.
امید ته وایي هیڅ
او زمونږه وزنې هیله دا چې که هغوی ژوندۍ هم پیدا نکړو، لکه تر لکه مړی پیدا کړو، همدا زمونږه وزنې هیله ده. نور د هغوی د ژوندۍ پاتې کېدو هیله نه لرو، ځکه له پیښې 15 ورځې تیر شوې دي.
د نیپال د بهرنیو چارو وزارت له ناورین نږدې یوه اونۍ وروسته اوس د کورونو، سړکونو، پلونو، د برېښنا د تولید تاسیساتو او نورو مهمو بنسټونو د زیانونو پراخوالی ورو ورو څرګندېږي. چارواکي وایي د بیا رغونې د هڅو لپاره به د نړیوالې ټولنې دوامدارې مرستې ته اړتیا وي. کالیا رڼا نورستانۍ، د امریکا غږ، واشنګټن.
جرمنی وایي روسیه تیر میاشت په لبزیګ ښار کې د ډرون د یو ناکام برید مسؤوله ده. د جرمنی حکومت وایي شواهد ښیي چې روسیه په لبزیګ کې د تیر میاشتې د بی پیلوټ الوتکې ناکام برید کې لاس درلود. په جرمنی کې د امریکا غږ خبریال هیلی اسد دا راپور لیږلی دی.
د جرمنی د لایپزیګ کې حاله هوایي ډګر وروستي امنیتي پیښه نه یوازې په دغه هیواد کې امنیتي پیښه ګڼل کیږي، بلکې د جرمنی او روسیې ترمنځ د سیاسي او امنیتي کړکیچ ډېرې دلبلل کیږي. دغه پیښه د اګست په څلورمه شوې وه، کله چې د لایپزیګ کې حاله هوایي ډګر په امنیتي ساحه کې ول چاودیدونکو موادو ډکه ډرون وموندل شوه. د جرمنی چارواکو ویلي چې دا ډرون یوې اوکراینۍ بار وړونکې الوتکې ته نږدې و او امنیتي ځواکونو چاودیدونکې وسله شنډ کړی وه. خو د دې پیښې اهمیت وروسته له هغې زیات شو چې د جرمني پولیسو او استخباراتي تحقیقاتو څېړنې په ډاګه شوې او د دې ناکام برید مسؤله روسیه وبلل شوه. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرین ویلي چې شته شواهد ښیي چې په دې عملیاتو کې ښکېلو کسانو د روسیې د دولتي ادارو په استازیتوب عمل کړی او دا پیښې د روسیې د هغه پراخو هایبرید بریدونو برخه بلل چې په اروپا کې ترسره کیږي. په دې پیښه کې د روسیې له ګرم بلل کېدو وروسته جرمني یو شمېر ډیپلوماتیک اقدامات کړي، چې په کې د روسیې سفیر په بهرنیو چارو وزارت کې اظهار شوی دی. همدارنګه جرمني ویلي چې په بن کې به د روسیې قونسلګري وتړي، په برلین کې به د دوی د کلتوري مرکز په اړه هم اقدامات وشي او همدارنګه هغه روسیې ادوا چې غواړي جرمني ته راشي د هغوی په سفر به محدودیتونه ولګیږي. خو د روسیې حکومت دغه تورونه رد کړي دي او د جرمنی د غیداوی بی بنسټ بللې او دای سیاسي انګیزه بللې ده. پورته مال اروپای ټولنې او ناتو متحدینو د جرمنی ملاتړ کړی دی. د اروپای کمیسون مشر اورزولا فون دیر لاین ویلي چې پر روسیې به فشار زیات شي او د نورو بندیزونو پر امکاناتو کار روان دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر کاجا کالاس هم دا پیښه جدي بللې ده او ویلي دي چې دا ډول عملیات د دولت لخوا د ملاتړ شوو ترګریزو فعالیتونو ځانګړنې لري. د ناټو عمومي منشي هم دغه برید ته غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې د دا ډول ناوړه اقداماتو پر وړاندې به د خپلو ائتلاف غړو دفاع ته ودرېږي. یاد پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د روسیې او جرمني ترمنځ اړیکې د اوکراین د جګړې له امله لا له پخوا ترنګلې وي. اروپای ټولنې ویلي چې د دغه برید په ځواب کې د بندیزونو او غیر پوځي اقداماتو په اړه بحث روان دی. هیله یاسد، د امریکا غږ، جرمني.
د امریکا غږ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت شپې له اته نیمو څخه تر نهو بجو پورې خپریږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ، ویبسایټ، یوټیوب او د امریکا غږ د فیسبوک په پښتو باندې خپریږي، په متحدو ایالاتونو، افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکه وګورئ او واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په منرالونو کې د پانګونې لپاره د طالبانو سره د کوم تعامل پلان نه لري. د ژمنې سره سم په دې اړه نور جزئیات له سالم مندوخیل نه اخلم. مندوخیل صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د هغه دریز په اړه څه ویلي چې له واشنگتن څخه په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې وه؟
برښنا جانې، د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د چهارشنبه په ورځ امریکا ژغته په واسطه ولسیو بیان کې طالبان یو ځل بیا ځانګړې نړیواله ترګره ډله بللې ده. د وزارت ویان د امریکا ژغ د افغانستان څنګه د پښتنې په ځواب کې لیکلي ک واشنگتن د قانونو په برخه کې تعامل وکړي نو پیسې به د طالبانو لاس ته ورسي.
دا سې کول یعنی په منرالونو د تعامل رامنځته کول به یوازې طالبانو لسونو ته پیسې ورورسوي او د افغانانو په وړاندې د هغوی وحشتناک چلند ته به لاره هواره کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د فاینانشل ټایمز او ورځپاڼې سره په مرکې کې له امریکا غوښتي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. متقی ټینګار کړی چې د افغانستان د قانونو زیربناو، کرنې او سوداګرۍ په برخو کې د امریکا د پانګونې هرکلی کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دوی له واشنگتن سره ښې اړیکې غواړي. مجاهد زیاته کړې چې افغانستان د امریکا سره ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو حکومت نه یوازې دا چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په قانونو د کومې پانګونې لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې، بلکې خپلې هغه مرستې هم ځنډولې چې ممکن د طالبانو لاسونو ته ورسي. طالبان د 2021 د اګست په میاشت کې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. متحده ایالاتونو ویلی چې دوی طالبان یا کوم بل بنسټ د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلې. له روسیې پرته بل هیڅ کوم هیواد تر اوسه د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د متحده ایالاتونو په شمول د نړۍ د ګڼو هیوادونو غوښتنه ده چې د طالبانو حکومت دی د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شوزو او انجونو د حقوقو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت دی رامنځته کړي.
بله مندوخیل صاحب، آیا تر دې مخکې هم افغانستان د قانونو په برخه کې د امریکا د پانګونې غوښتنه کړې و او کنه؟
بله، په حقیقت کې طالبانو د پخوانی جمهوری حکومت غوښتنه تکرار کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2018 کال د سپتمبر په 22مه نیټه په نیویارک کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل او په افغانستان کې د امریکا د اقتصادي پانګونې خبره مطرح کړه. د سپینی مانی د یوې اعلامیې د مخې چې د دغې لیدنې نه وروسته خبره سوې وه، دواړو لوریو په دې خبرې کړې وې چې امریکایي شرکتونه څنګه کولی سي د افغانستان د بډایا نادرو منرالونو د چټکې پراختیا په برخه کې پانګونه وکړي. دواړو لورو په هغه وخت کې هوکړه کړې وه چې دا ډول نوښتونه به له امریکایي شرکتونو سره مرسته وکړي چې د ملي امنیت دپاره اړین مواد تولید کړي او له بل لوري به دا د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي. په 2018 کال کې دغه پلان هغه وخت مطرح شو چې امریکا غوښتل په افغانستان کې خپل لګښتونه راکم کړي او د افغانستان د وخت حکومت هڅه کوله چې امریکا پانګونې ته وهڅوي او په دې ډول د امریکا لګښتونه کم او افغانان په ځان بسیا کړي. په همدې حال کې د محمد اشرف غنی یو همکار او د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی په خپل ایکس پاڼې کې طالبانو ته په خطاب کې لیکلي چې دوی په منرالونو د پانګونې غوښتنه نه هکاله مخکې د ولسمشرانو په سطحه مطرح کړې وه او حتی په دې برخه کې یوه کاري ډله هم جوړه سوې وه. برشنچانی
سالم مندوخیل صاحب، ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. ښه ورځ ولرئ. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په قرغیزستان کې د غونډې پر مهال طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کړې چې د هیواد د ټولو قومونو او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د سازمان د مشرانو په اعلامیه کې ویل شوي چې غړي هیوادونه د خپلواک، بې طرفه او سوله ییز افغانستان د جوړېدو ملاتړ کوي، داسې افغانستان چې له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه پاک وي. د شانګهای سازمان غړو همداراز ویلی چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د نړیوالو هڅو ملاتړ ته چمتو دي. دغه سازمان په تیرو اعلامیو کې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وې، خو د طالبانو حکومت دغه ډول غوښتنې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او وایي چې اوسنی حکومت د افغانستان د ټولو سیمو او قومونو استازیتوب کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د جاپانی ان ټي وي سیمه ایز خبریال شکیب احمد نظری له 415 ورځو بند وروسته خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. دغه مرکز دا وایي چې نظری د طالبانو د استخباراتو د پوځي محکمې لخوا د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په درې کاله بند محکوم شوی و. د خبریالانو مرکز د هغه نیول او اوږدمهاله بند د بشري او مسلکي حقونو سرغړونه بللې ده. نظری له خبریال بشیر حاتف او د توانا خبری آژانس له مسؤول مدیر ابوذر سارم سرپولی سره یو ځای نیول شوی و. حاتف هم خوشی شوی، خو سارم سرپولی لا هم په بند کې دی. اروپایی ټولنې اعلان کړی چې په افغانستان کې د خلکو د معیشت د ملاتړ، د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو او د زیانمنونکو ټولنو د مقاومت او پیاوړتیا لپاره 10 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دا مرسته د بریج په نوم د 10.5 میلیونه یورو د یو پروګرام برخه ده چې پاتې 3.5 میلیونه یورو به د آغا خان بنسټ لخوا برابر شي. د اروپایی ټولنې د بیان له مخې دا پروګرام به د شپږ دیرش میاشتو لپاره د افغانستان په 10 ولایتونو کې پلی شي. تمه ده چې په مستقیم ډول به 3000 او 190 کسانو او په غیر مستقیم ډول به له 1520 څخه ډیر کسان ترې ګټه واخلي، چې په دې کې ځوانان، بیرته راستنیدونکي کډوال، د هیواد دننه بې ځایه شوي کسان او د زیانمنو کورنیو غړي شامل دي. د دې پروګرام یوه مهمه برخه به د کرنې او د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مبارزې لپاره ځانګړی وي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د راډیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د داعش په وړاندې د جګړې سمبول کورد خزینه جنګیالی هڅه کوي د سوریې په نوي امنیتي جوړښت کې خپل پوځي رول وساتي. د ښځو امنیتي قطع یا وای پی جی له نویو سوریایي چارواکو سره د خپلو څه باندې 1500 جنګیالیو د منظم اقدام په څرنګوالي خبرې کوي.
د خزو د دفاعي ځواکونو غړو د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو تر څنګ جګړه وکړه او د هیواد په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شړلو کې مرسته وکړه. دا ډله په دغه شخړه کې په یو خورا پیژندل شوی جنګي ځواک بدله شوه او د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو پر وړاندې په جګړو کې د خپلو بشپړ خزینه لیکو له امله نړیوال پام ځان ته راواړوه. خو د 2023 کال په وروستیو کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو او د اسلام پالو یاغیانو په مشرۍ د یو نوي حکومت له رامنځته کېدو راهیسې د دغه ځواک راتلونکی له ناڅرګند برخلیک سره مخ شوی دی. نو چارواکو هڅه کړې ده چې د پخوانی خپلواکې وسلوالې ډلې د دولت په ادارو کې مدغمې کړي، خو د سوریې د دفاع په نوي وزارت کې هیڅ خزانه شته. د خزو د دفاعي ځواکونو قمندان نوروز احمد ویل چې تیرونه په دمشق له الشر سره په ناسته کې ورته ویل شوی چې د هغې د ځواکونو لپاره په پاوز کې هیڅ ځای نشته. هغې د سوریې په شمال ختیځ قمشلی کې په یو نظامی اډه کې ریټر سوال
مونږ غوښتل چې له پاو سره یو ځای شو، ځکه چې زموږ ځواکونه داسې تجربه او تخصص لري چې هغوی ته به یې دا وړتیا ورکړې وه څو د یوې خپلواکه لوا یا کنډک په بڼه په منظم ډول ځان دفاع وکړي، لکه د اس ډی ایف یا د سوریې دموکراتیکو ځواکونو هغه سیستم چې موجود و. د کار به هغوی ته خپلواکي او د قومندانۍ په جوړښت کې ونډه هم ور په برخه کړې وای. مونږ ډېر وړاندیزونه وکړل او د خبرو لپاره چمتو وو. مونږ په خپل دریز کې افراطي نو. زموږ اصلي شرط دا و چې دا ځواک باید منظم وي، هیڅ کومې سیمې ته دې ناستول کېږي او نه دې په کوچنیو ډلو ویشل کېږي. هغوی دا وړاندیز رد کړ.
د خزو د دفاعي ځواکونو ډله اوس د سوریې له کورنیو چارو وزارت سره په خبرو بوخته ده، ځکه چې دوی د یو منظم جنګي ځواک د ساتلو لپاره د یو بدیل مسیر په لټه کې دي.
کله چې موږ له کورنیو چارو وزارت سره خبرې وکړې، هغوی ته مو وویل چې زموږ ځواکونه 1500 څخه زیات جنګیالي لري او پوښتنه مو وکړه چې آیا دا ټول ځواکونه به یو ځای مدغم شي او کنه. مونږ لا تر اوسه کومې پریکړې ته نه یو رسیدلی، نو له خپلو ځواکونو سره به مشوره وکړو او ورسره به هغه غوښتنې ته د هغوی د ځواب انتظار هم وکړو چې مونږ ور وړاندې کړي دي. دا موضوع به په راتلونکو ورځو کې روښانه شي او پر هماغه اساس به زموږ ځواکونه خپل چمتووالی ونیسي.
دا خبرې اترې د سوریې د نوو واکمنانو په وړاندې د کوردانو د پاتې باور نشتوالی په فضا کې تر سره کیږي. د خزو د دفاعي واحدونو د راتلونکو مسله د ډیرو هغو کوردانو خزو لپاره پراخ اهمیت لري چې دا ځواک د جګړې پر مهال د سختو هڅو په پایله کې ترلاسه شوو سیاسي او ټولنیزو لاسته راوړنو د یوې نښې په توګه غنی.
د باجرک یعنی د دولت کې د
په هر هیواد او هر خار کې لکه څنګه چې نارینه د دفاع حق لري، دا په دې معنی ده چې موږ یعنی خزي هم باید خپل ځان د دفاع حق ولرو. تر نن ورځې پورې موږ هیڅ کله هم د چا انتظار نه دی کړی چې زموږ دفاع دی وکړي. موږ د خزو په توګه په خپله دفاع کړې ده.
پانور باران چې د خزو د دفاعي واحدونو دی یوې قطعې یو دیرش کلنه قومندانه ده، وایي چې د سوریې اساسي قانون باید په څرګند ډول د دې ځواک رول تضمین کړي.
جاری د ارتش کې دا جنحات یې قبول کړن هر تن
هغه په پاوس کې د خزو شتون نه منه او تلې خزه کمزوري ګڼلې مونږ د خزو په توګه خپل ځواکمنی نه ل نارینه او نه هم ل وسنی وضعیت څخه ترلاسه کو البته مونږ وړو چې یو ځانګړي ځایګه ولرو او پر دې ټینګار کو خو مونږ دا وړتیا لرو چې خپل حضور ثابت کړو او ومنل شو
داود امریکا غاګ د نن ورځې خبری خبرونه ستاسو ملتیانه ډیره زیاته مننه د امریکا غاګ دری او پښتو خبرونه له دوشنبه نه ترجمه ورځې پورې د افغانستان په وخت مخام له 9 بجو نه تر 10 بجو پورې د امریکا غاګ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شي شپه ورځې مو په خیر تر بیا مو څښتن ملشه